پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادی مودا ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې روانې دي او تر اوسه دواړه لوري کوم حل ته نه دي رسیدلي. په روزګان ولایت کې بیا د طالبانو لخوا د پولیو د واکسین د مخنیوي په موضوع هم په همدې خبرونه کې اورئ. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د تو مهمو خبرونو سره ټکي. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي تلې د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي او د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د اماړیکو او رسنیو مسؤل سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې د کابل له بیلابیلو سیمو ونیول سول. ښاغلی مجاهد زیاته کړه
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیت هدایت راکړه چې ژر تر ژره دغه کسان باید ونیول شي. زمونږ ټیمونه په مختلف ساحو کې توظیف شو او یار ویس تقریبا 43 کسان د ځینې یو تعداد سلاو سره گرفتار شو او د کابل د امنیت قمندانۍ قرارګاه ته انتقال شو او دوی انشاءالله چې خپل جزا به ویني.
د شغلی مجاهد په خبره لنیول سوی کسانو سره به قانوني چلند وسی. په دې هوایي ډزو کې تر اوسه د دوو کسانو د سطحي ټپي کېدو راپور پولیسو ته رسیدلی دی. د هوایي ډزې داسې مهال وسوی چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د کورنیو چارو وزارت له خلکو جدي غوښتنه کړې چې د دې ډول غیر مسؤلانه کړنو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تیرېدلو وروسته لا هم پر خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالار خبریالانو ته د خبرې پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل سوې، خو وکیلانو له تالار بهر ازادي راډیو ته ویلي چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې واورئ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلې د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېر ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د سیل اوبه د جام تر څلې رسیدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والی غلام ناصر خازی په وینا سیل خاملار خراب کړی دی او د مرستو رسولو هڅې له خند سره مخامخ کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د سیل شاوخوا ته د سیل د بولاره بند سوی ده. د جام منار په غزای کې ودان سوی دی چې د جام سیند د هریروت له سیند سره یو ځای کېږي. د منار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ سوی دی چې 15 متر لوړ دی. زموږ اخلاص د ریډیو ری. د امریکا متحده ایالات به منځنی ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پر روان کړکیچ کې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دوی موږ په منځنی ختیځ کې حفاظت غواړو. موږ غواړو چې د پوځیانو یو کوچنی ډله واستو عمده تر ساتندویان دي. یو شمېر ډېر تکړه خلک اوس منځنی ختیځ ته ځي. موږ به وګورو چې څه کېږي. د دې کسانو شمېر نږدې 1.5 دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې جاپان ته روان دی. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تیره اونۍ پیل سوي دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکړي او پاته به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې انتخاباتو له ابتدایي نتیجو څخه داسې ښکاري چې د پیشګویانو برعکس شي اړخي ګوندونه مخکې نه دي. شاوخوا 400 میلیونه کسان د رای ورکولو له شرایطو سره برابر دي تر څو د اروپایي پارلمان لپاره 1.5 کسان انتخاب کړي. لومړی رسمي نتیجې به د مې په 18 هغه وخت اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادونو کې دا ټاکنې بشپړې شي. او ټاکل شوی چې د هاکی د نړیوال جام سیالي د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې وسی. دا سیالي په 2023 میلادي کال کې کیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی وار دی چې د یخي پر مخ د هاکی نړیوال سیالي په روسیې کې کیږي. د روسیې حکومت ژمنه کړې چې د سن پیټرزبورګ په مرکز کې به د دې سیالۍ لپاره داسې سټډیوم جوړ کړي چې 30,000 کسان به پکښې ځایېږي. د سن پیټرزبورګ ښار په بل لوبغالي آیس پلیس کې به هم لوبې کېږي. پر یخي د هاکی نړیوال فدراسیون پرون د مې په 24 وویل چې د 2024 د اتلولۍ د سیالیو لپاره یې د چک جمهوریت پلازمینه پراګ او د دې هیواد بل ښار اوستراوا غوره کړی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. روان خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر پورته شوې شخړه لا هم هواره شوې نه ده او وکیلان کوشش کوي چې یو حل ورته پیدا کړي.
واس جون دره تابل بنت جن رسیدم توی باطل و سر یک رای کې مې یک نقط مانده شده بود سر زمي سي رای واس میکنه.
د پاکستان پر وړاندې پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له تاریخي بریا وروسته د دې ټیم د لوبغاړو د احساساتو د کرکټ بورډ د نظر او د غراز په کابل ښار کې د خوشحالۍ او د سرګندولو پر مهال د هوایي ډزو موضوع هم په همدې خبرونه کې تعقیبو. په ارزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي او روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو واکسین په ارزګان کې بیا هم ګواښ دی.
روزګان ولادت په ټول ولسوالۍ کې دا د وایرس سرکولیشن څخه کوتا خطرات ډېر دي. کله چې کمپاینونه دا څه باسي دا وایرس په نور مشمل په کلیو ناروغي اخته کې.
برېښنا شرکت وایي چې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د زیرک میترونو د انسټال لړۍ د هواد په 5 زونونو کې پیل کړی ده.
هغه پروژې چې موږ لاس لاندې دي هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو فیډرونو او په سرکټونو کې دي.
د نور راپورونو سربیره بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونی خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام 100.15 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تیرېدو وروسته بیا هم په خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالاره خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې، خو وکیلانو له تالاره بهر ازادي راډیو ته وویل چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته لا نه دي رسیدلې. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل تورمان راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب مهرباني.
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان پولیسي جرګه کې نن هم وکیلانو د تړلو دروازو تر شا دغه جرګې د رئیس د انتخاب پر سر بحثونه کړي او روان دي کوي. دا موضوع هغه وخت لاندمنه شوه چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندید میر رحمان رحماني په ټاکنو کې ورایه کم واخیسته، خو د مجلس د موقت رئیس لخوا نوموړی بریالی اعلان شو. د مسلې د سیال کمال ناصر اصولي چې له ښاغلي رحماني کمې رایې وړې وي او یو شمېر نورو وکیلانو غبرګونونه راپارول او د دې غوښتونکو شول چې د یاد کې لپاره باید نور کاندیدان په خپل کې سره سیالي وکړي. د لانجله تیری ویونه رئیس مراد صاحب پولیسي جرګه روانه ده چې پترت کې د غواخون لامل د ولسی جرګې څو تر امنیتي ساتونکو برسیرن جوبل هم شول. د ولسی جرګې غړي زل محمد ظلمي بیا د ولسی جرګې د رئیس ټک ته هم لاس ورور چې په مقابل لوري وارو کې خود نور وکیلانو او د ولسی جرګې د امنیتي ساتونکو لخوا مخه ونیول شو. په دې اړه ازادي رادیو له موړي سره مرکه هم درلوده چې اوریدونکو به حتمانه اوریدلی وي. اوس د ولسی جرګې غړي علاګل مجاهد د وی چې په تالار کې د غستونځ د واري په هدف لا هم بحثونه روان دي.
نه د داخله تالار هستم چې یک نتیجه به خیر وته واس جریان دره تا بالا به نتیجه نرسیدم. شوی باطل و سر یک رای کې مې یک نقط مانده شده بود سر زمي سه رای واس میکنه ان شاء الله یک نتیجه میته تا 12 نیم بجه نتیجه میته ان شاء الله.
دا خبرې ښاغلی مجاهد د تالار نه بهر د ازادۍ رادیو خبریال تکړی دی او تالار نه د خبری پوښښ لپاره خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. خو ښاغلی مجاهد د ستونزداری په ادب دغه باسون خبره په داسې حال کوي چې تر اوسه د دې کار لپاره دوه پلاوي ټاکل شوي خو کار یې نتیجه نه ده ورکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور هم ازادۍ رادیو ته ویلي چې د مجلس د نظم اخیستلو په ادب ایجابوي چې یو موقت رئیس ټاکل شي. بله مراد صاحب
ډیره زیاته مننه دوستانو له اجمل تورمان څخه مو واوریدل چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر پورته شوې لانجه لا هم هواره شوې نه ده. نن هم وکیلان په خپلو کې بحثونه کوي او د هغې یوې رای په اړه هم هڅه کوي چې پریکړه وکړي چې د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوا د رئیس د اعلان پر مهال باطله ګرځول شوې وه. منګ په دې اړه تاسو سره نن ورځې خبرونه کې او پر اتلونکو خبرونه کې وروستي او دقیق معلومات شریکو. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په اورزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکوي. دا خلک وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر پخکاره دښمنی ده چې وسلوال طالبان یې کوي او د هغوی حقوق تر پښو لاندې کوي. روغتیایي مسؤلان بیا خبر ورکوي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطر زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا له تر یوې میاشت راهیسې تر خپلو سیمو لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت دغه خلک یادې غوښتنې پر داسې مهال کوي چې دغه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیفالدین ازادي راډیو ته ویل چې چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډیر ژر به د غلطه د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د وایرس سرکولیشن سره خدای خطرات ډېر دي. کدا کمپاین نن دغه سبا سي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي. مول د دې دلیل بابا مسلسل دي د مول او دولت ساته مشران څنګه موضوع نمبر میږي چې دا دولت ساته مشران مستوي دي نو دا مستقیم موضوع کې
دا فداسیال کې د چيو زلبیا لتیری وی میاشتریسی وسلوالو طالبانو په جنوبی او زکی لکه کندهار او روزګان زابل او هلمند ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د روزګان روغتیایي مسولین بیا یاد خبر پر داسې محل ورکوي چې سبانګي و میاشتوراندې دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې هم د پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شو چې روغتیایي مسولین اعلامل د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیول یاد کړی و. د اورزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین مخنیول د دوی او لمشمانو سره د دشمنی په معنا یادوي. د دوی غشتنی له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایشه ده چې ورونو مشته ټول یو افغانان کوشش دی وکړي چې هغه ملي منفعت دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د لمشمان د لپاره ډیر خطرناک ده. موږ باید دته اجازه ورکړو ترڅو موږ په سیمه کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق سي ترڅو چې راتلونکي ماشومان مو د غزان یا پلیو د نرغسخه خوندي پات.
نو می خان د سفر کاریز وسیدون کیما د دې د پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشومان په دې پات نرغي اخته کیږي د پلیو زد واکسین د ته بای شي د اجازه ورکه او دا ډیر خلک په دې پل نرغي اخته سوي دي بای شي دا بنه کې.
اوس والدادی چې ولی وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي د پښتنه می د ترنکوټ شهر له دوه تنو اوسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت اوسیدم. لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلوال مخالفینو په غوسم کې دي حکومت دی باغو کې دي د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوي دي د ماشومان د پاره د هغه مخنیوي د دې په خاطر چې مثلا د خپل ګټ په نظر کې نسی ترسو هغه پیسې چې مطلب دی دولت څخه ترلاسه کوي کچې هغه ورنه کې نو دې په دې خاطر د پولیو مخنیسي او طبعا چې طبي خبر ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمه چې دي تر حکومت لاندې دي باغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تانه تل د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکو نو اصلي عمل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو سره چې موږ ته خپل حساب شراکه بیا دی لکه خوښلن باید هغه سي دیونه کې دا د ولست پاره دی د ماشومان د پلس خره ګرځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر د غراس ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې ورسره روانې دي. دی وایي چې تم استا چې تر دغه روان کوچني اختر وروسته به وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. که څه هم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ پرون پای ته ورسېده، افغانستان تاریخي بریا ترلاسه کړه، خو د اکثرو افغانانو لپاره دا خوښي تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې او هغه احساسات چې د افغانانو دي هغه تر اوسه دوام لري. په مختلف ډول افغانانو په هیواد کې دننه او بهر د کرکټ د بریا په اړه او د پاکستان په خلاف د دې کامیابۍ د لمنځلو لپاره خپل خوښي څرګنده کړه، خو د کابل او نورو لوی ښارونو خلک شکایت لري چې متاسفانه د خوښۍ د اظهار په طریقه کې افغانان یو څه بیا هم افراط کړی دی او نهایت زیات ډزې کړي دي. د افغانستان په مرکز او نور سیمو کې د کرکټ د خوشحالیو په اړه د ډزو موضوع هم په همدې خبرونو کې تعقیبو چې دا کار باید وشي او کنه، او څومره تاثیرات او څومره منفي اغیز لري. کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان ټپیان دي او ګڼ شمېر یې نیولي. په همدې خبرونو کې په دې اړه اوري، خو اوس له فیروزي عزیز څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي روانه اونۍ به له دغه ولایت نه د هوایي دهلیزونو له لارې هند ته 22 ټنه وچه میوه صادر شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایي امیر خلیل احمد یارمان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مستقیم از میدان هوایی هرات 22 تن به طرف هندوستان به میته می چند روز ان شاء الله انتقال صورت بگیره.
د خپل یارمان په خبره په دغه وچه میوه کې ډیره برخه پسته او بادام دي چې هند کې ورته ښه بازار موجود دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې هم له هرات ولایت نه هند، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې بیلابیل افغاني محصولات صادر شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی او په ډېره لوړه بیه ورته د اړینو توکو رانیول ګران شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه هم مني چې د روژې په میاشت کې په فراه ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. د دغه خونې مشر حشمت نورزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان متاسفانه وارداتی بهترین اجناس خواهد از کشورهای بیرونی وارد میشه، طبعا بلند رفتن اسعار خارجی در مقابل افغانی. طبعا در ماه مبارک رمضان تمام اجناس به خصوص مواد خوراکه بالا رفته.
لا په داسې حال کې چې مخکې تر دې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو هم په دې اړه شکایتونه موجود وو. د کابل په شاسته سره کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي، یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاون یو سلو یو افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال یو 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني سومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په اندونیزیا کې د اپریل په 18 نیټه ترسره شوي د ولسمشر انتخابات لانجمن شوي دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیزیا د اساسي قانون په محکمه کې یو حقوقي دعوه ثبت کړه او ادعا یې وکړه چې په رایو کې جال کاری شوې ده. اجملن دا موضوع تعقیب کړی او دا همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. ان سب د انډونیزیا د ولسمشری د انتخاباتو نتایج څه وای؟
مننه مراد صاحب. انډونیزیا د نړۍ دریم لوی دیموکراسي بلل کیږي. د غلطه د اپریل په 18 نیټه د ولسمشر جوکو ویډیو او د پوخانی متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشری په انتخاباتو کې مخو. د تیر سی شنبه په ورځ د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون وویل چې جوکو ویډیوډو د انتخابات په سلو کې د 1500 څخه د زیاتو رایو په ترلاسه کولو ګټلې دي. د نوموړي سیال پرابو سوبیانټو ته په سلو کې 4.5 رایې حساب شوې دي. د دې دواړو سیالانو ترمنځ د سیالي وسنۍ نه ده. په 2014 میلادي کال کې په اندونیزیا کې دا دواړه سره مخامخ وو او تقریبا په همدغه سي توپیر باندې وسنۍ ولسمشر ویډوډو د انتخابات ګټلې وو. هغه مهال هم پرابو ادعا کړې وه چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د اندونیزیا دغه انتخابات تر ډیره د افغانستان د انتخاباتو چې موږ په څو پړاوونو کې ولیدل هغې سره دغه نتایج نږدې دي. په افغانستان کې هم عموما دوه مخکښ کاندیدان وي چې توپیر یې د رایو ترمنځ کم وي او دغه ډول ادعاوې زور اخلي. د انتخاباتو د څار ادارو ویلي دي چې انتخاباتو کې سیستماتیکي درغلي په اندونیزیا کې نه دي شوي. همدارنګه خپلواکو څارونکو هم ویلي چې انتخابات تر ډیره آزاد او عادلانه وو.
هغه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلې دا کوي استدلال یې څه دی؟ څه شواهد لري؟
دوی وایي چې خلکو په خپلو سترګو کتلې دي چې پراخې درغلې شوې دي د ولسمشر په پلوي باندې. کله چې د سی شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اندونیزیا نتایج اعلان کړل، د پرابو په زرګونو پلویان د جاکرتا کوڅو ته راووتل او په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. په ډیرو مواردو کې د اعتراضونو له تاوتریخوالي سره مله وه. په جاکرتا کې لږ تر لږه په دې اعتراضونو کې 8 کسان ووژل شول او تر 900 زیات ټپیان شول. د پرابو یو همکار چې د سره په انتخاباتو کې مرستیال دی، هغه ویلی دی چې په دې انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي او موږ به د ټولو قانوني لارو نه خپل ثبوتونه او شواهد وړاندې کو چې ثابت کړو دا انتخابات دی ولسمشر په پلوي په لوی لاس باندې بدل کړی شوې دي. خو ویډیو خبرداري ورکړی دی چې که چا په انتخاباتو نتایجو کې د قانوني لارو پرته په نورو لارو اعتراضونو ته دوام ورکړ، حکومت به اړ شي چې د معترضو په وړاندې اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه. د اندونیزیا د انتخاباتو په دې انتخاباتو کې د پورته شوي بحران په اړه مو له اجمل ان څخه واورېدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستانه د کرکټ د بریا د خوشحالۍ په هوایي ډزو کې په کابل، خوست او ننګرهار کې لس تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر شپې لومړنۍ تمریناتي لوبه افغانستان وګټله چې د خوشحالۍ له امله د کابل، ننګرهار، خوست، زابل، کندهار، هلمند، یو شمېر نورو ولایتونو خلکو د خوشحالۍ هوایي ډزې وکړې. په دې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو چې په هوایي ډزو پیلېږي.
دغه د کومې ډلې یا مخامخ نښتې ډزې نه دي، بلکې هغه هوایي ډزې دي چې خلک یې د کرکټ د بریا په خوشحالۍ کې کوي. خو د خوشحالۍ دغو ډزو ځینو افغانان په غم واړول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په ګډون په خوست، ننګرهار ولایتونو کې د هوایي ډزو په پایله کې لس تنه ټپیان شوي دي. نصرت رحیمی وایي
په کابل، جلال آباد او خوست کې د دغه هوایي ډزو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي. په ورته وخت د هدایت صادر شو چې د هغو کسانو پر وړاندې جدي برخورد وکړي څوک چې غیر قانوني ډزې کوي او هوایي ډزې کوي. په غو اساس موږ 43 تنه یوازې په کابل کې نیولي دي، همدارنګه 1.5 نفر هم په جلال آباد کې نیولي دي، 14 نفر هم په خوست کې نیول شوي.
تیر شپه د نړیوال جام په تمریناتي پړاو لوبو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ تمریناتي لوبه وسوه چې افغان لوبغاړي پاکستان ته ماتې ورکړه او افغانستان به بل دې ته ورته لوبه د دوشنبه په ورځ له انګلستان سره کوي. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په بیګانیو ډزو کې په دغه ولایت کې 3 تنه ټپیان شوي دي. د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د کرکټ بریا یا د کومې بلې خوشحالۍ له امله هوایي ډزې کیږي، بلکې له دې وړاندې دې ته ورته هوایي ډز خلکو ته مرجو بلاړه ولې دا چې عام خلک یې په اړه سوای.
زه محب الله سنګزی په ودی چې تا په دې مقابل کې استعمال کړي، دا په مقابل د دښمن کې استعمال کړي. بل په افغانستان کې هر روز انتحار، انفجار، مشکلات. د دغه مشکلات په خاطر ولایت ته داس کې یو پټاخه چې د خلکو جوړه خپکیږي، خلک ډیر زوریدلی دي، ډیر کړیدلی دي، ډیر مشکلاتو سره مخ دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ټولو افغانانو غواړي چې د بریا په صورت کې د هوایی ډزو ډډه وکړي او د خوشحالۍ د په نورو بیلابیلو ډولونو ونمانځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې اړوندو امنیتي ادارو ته سپارښتنه سوې ده چې په راتلونکي کې له دا ډول پیښو څخه مخنیوی وکړي. بله مراد صاحب،
ډیره زیاته مننه دوستانو. له رحمت الله افغان نه مو اوریدل چې د افغانستان کرکټ بورډ له ټولو هیوادوالو غواړي چې د کرکټ د بریا د خبر پر مهال دا چې افغانستان کرکټ لوبه ګټي له هوایي ډزو ډډه وکړي، ځکه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا تر اوسه په دې ډزو کې چې پرون د پاکستان پر خلاف د لوبې د ګټلو په خوشحالۍ کې شوي دي اقلا لس کسان ژوبل شوي دي، خو کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان یې نیولي دي چې هوایي ډزې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د وو میلیونه ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 50 زونونو کې پیل کړې ده. برېښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا زیرک میټرونه دا وړتیا لري تر څو د برېښنا د ضایعو تشخیص وکړي، د برېښنا د غلا مخه ونیسي، او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا صرفیه تحویل کړي. د دې میټرونو د انسټال لړۍ دم غړې په بلخ کې پیل شوې ده. د ازادي رادیو خبري آل مجيب الرحمن حبيبزي له خاغلي احمدزي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه چې دا څه ډول یو پروژه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي، او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو څه رقم استاندارد ته راوړو، چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات د تخنیکي او زیات تجارتي لمن نه بیل کو، او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برغ نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو، او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي، او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو، مقدماتي سروي، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد لاغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپنګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د 2 میلیونه ډالر دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولای شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوي وکړي چې دوی یا د برق صرفیه نه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعاً دغه سیستم چې دی امداوس موږ ورباندې کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو، چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لا شو عملا قطع کو، یا هغوی موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو. د دغې شیانو د مخنیوي لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځواب دی.
برېښنا شرکت د عمومي سوداګرۍ ګرۍ د برخې مرستیال صفي الله احمدزی و چې وایي زیرک میټرونه انسټالوي چې د برېښنا د ضایعات به تشخیصوي، د برېښنا د غلا مخه به نیسي، او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا بلونه تحویل کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدلی شئ.